یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فری بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 1309 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې دیرشم او د 2013 میلادي کال د جولای 20 ده. په دې خپرونه کې بیلابیل خبري رپورټونه درته لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به نن د دغې پروسې په اړه د ورسېدلو شکایتونو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی دوه ته ځي تر څو له طالبانو سره خبرې وکړي، او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې امریکا نږدې روابط ورسره لري باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغېزمن نه شي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت او د کاندیدانو د ثبت د بهیر په اړه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلانوي. دې کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو په ارتباط شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړل شوي، خو نن به یې دوی په ارتباط خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون دویان علي رضا روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه شایي د ځینو احتمالي کاندیدانو په برخه باندې او د هغوی پر راتلونکي باندې تاثیر ولري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28 نیټه وشي. د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوه هیته ځي. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبریالان ته ویلي چې دا پلاوی به یې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې به ورسره کوي. دا چې د دوی هیات دقیقا څه وخت دوهې ته روانېږي لا نه ده څرګنده سوې. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته به د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات وړاندې کړي. او په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا پر نهرین ولسوالۍ له څلورو خواوو حمله کړې وه، خو امنیتي ځواکونو یې د پرمختګ مخنیوی کړی دی. شجاع وویل چې په حمله کې دوه وسلوال طالبان ووژل سو او څلور زخمیان سول. په حمله کې دوه پولیس هم زخمیان سوي چې د ذبیح الله شجاع په وینا د درملنې لپاره په روغتون کې بستر دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او پر هغوی د دې کار د منفي اغېز مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د خورولو لپاره د روانو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن له هغوی سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي باید د دې مسئلې متاثر نشي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا دفاع وزیر په یوه لیک کې چې روانه اونۍ یې د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ته استولی و د کانګرس پر غړو چې د دفاعي پالیسۍ د قانون پر جوړولو کار کوي غږ کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکړي چې هغه هیوادونه چې امریکا د ستراتیژیکې همکارۍ تمه ورسره لري خو لا هم د روسیې پر وسلو او وسایلو اتکا کوي له بندیزونو معاف کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتاسي تر هغو چې له اټومي وسلو د دې هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې په سنگاپور کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته د امریکا اداره پر دې ټینګار کوي چې لا هم د غیر اتمي کېدو لیدلوري ته خوشبینه ده. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې رهبران باید پر دې فکر وکړي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له لوري لګېدلي بندیزونه باید تر هغو چې د شمالي کوریا خاوره له اټمي وسلو پاکیږي دوام پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ تیره میاشت په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. او د روسیې په ناکراره سیمه داغستان کې دوه پولیس افسران پرون ووژل سول. د داغستان جمهوریت د پولیسو یوه ویاند ویلي چې پر پولیسو د ګزمې په وخت کې وسله واله حمله شوې ده. داغستان چې اکثر خلک یې مسلمانان دي له چچنیا سره ګډه پوله لري. د روسیې د جمهوریت له 1991 میلادي کال راهیسې چې شوروي اتحاد ړنګ سو د بیرتون غوښتونکو پر ضد مبارزه کوي او له دې امله یې پر پوځي ځواکونو داسې خونړۍ وسله والی حملې کیږي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دوی نن په یوې ګډې خبري غونډه کې په کابل کې دا خبره کړې ده. بلخوا د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د بمباریو په اړه مو هم د تحقیقاتو د پیل څخه خبر و چې ادا کېږي. د په دغو هوایي بریدونو کې چې ګواکې د نړیوالو کونو له خوا سوي دي د شوزو ماشومانو په ګډون څوار لستنه وژل سوي دي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورته د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دغو د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویګډ خبری غونډې ته دا خبرې کړې دي. د غی غونډې ته زما همکار حدیث پردیس ورغلی و چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی او غواړي د دې غونډې په اړه نور جزئیات راکړي. پردیس خبرونې ته ښه راغلی که زما آواز اوري. دوستانو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته تاسو نور جزئیات ورکوي چې په دې غونډه کې نورې څه خبرې وسوې چې دغه پلاوی به څه وخت قطر ته ځي د قطر پلازمینې
دوهیتا. من نفری باجان سلامونه تاسو ته او د ازدیرړي اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د سرتاسري شورا نن ګرمه دوهی ناسته لرله او په دغه ناسته کې د سولې پر اړیکه باندې د وروستیو پرمختګونو په اړه خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د سولې د علي شورا د دارالانشأ مرکز خپل غونډې ته ویلي چې په راتلونکي اونیو کې د سولې علي شورا او د علماو شورا پلاوی به دوهی ته ځي او دوی به د افغانستان او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د مستقیمو خبرو لپاره د سهولتونو په برابرولو لپاره دوی هلته ځي او هلته به کار کوي. همداراز ښاغلي خپلواک وویل چې اونۍ کې به د افغانستان، سوریه، حبستان، متحد ایالتونو او اماراتو ترمنځ یو څلور اړخیزه ناسته هم ترسره کیږي. که څه هم ښاغلي خپلواک د دغې ناستې په اړه باندې زیات جزئیات ورنه کړل، خو ده وویل چې تمه یې خو ده چې په دغه ناسته کې به د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره ښه انکشافات رامنځته شي. دا همداراز ژمنه وکړه چې افغان حکومت د ټولو امکاناتو نه په استفادې هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی اومدار از یو پختنه چې تریوش و چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له ډیپلوماټانو سره کتلی دي په دې رابطه دویل چې سولیلی شورا په جریان کې دوی نه دي اما دوی په ټول توان هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي د علماو شورا سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف هم په دغه ناسته کې ځینې موارد ته اشاره وکړه دویل چې د سعودي عربستان کې د علماو ناسته او کومه اعلامیه چې دوی صادره کړه دا د افغانستان د سولې په برخه کې او د سولې د بهیر په درشل کې یو نوی پړاو دی او د لومړي ځل لپاره داسې کېږي چې د اسلامي نړۍ دیني عالمان په یو آواز په افغانستان کې جګړه ناروا بولي او د تمه خوده چې هرومرو به په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې چې کومې پیل شوي او کېږي دا به نتیجه ورکوي او افغانان به د سولې شاهدانوي. بله فریبا،
بله ډېره زیاته مننه کوم. حدیث پردیس و چې کابل کې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا د ګډې غونډې د جزئیاتو خبرولو او په دې غونډه کې عمده خبره دا و چې دغه استازي غوړي او پلاوی قطر ته ولېږي څو هلته له طالبانو سره خبرې وکړي او طالبانو هڅوي چې د افغانستان او حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو مېز ته حاضر شي. په همدې ارتباط موږ یوه تحلیلي مرکه هم لرو چې وروسته په څو شیبو کې درته خبر کوم. مخکې تر دې چې دې مرکې ته ورسو، دا باید ووایم چې د درې څلوېښت اسلامي هیوادونو د شاوخوا یو سل لسو دیني عالمانو غونډه د سرطان پر نولسمه د سعودي عربستان په جدې ښار کې پیل سوه او په دوهمه ورځ یې یعنې د سرطان پر شلمه په مکه مکرمه کې و چې د غونډې په پای کې دوی د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل سوې وه او خان ولسمشر د دې اعلامیه هرکلی وکړ. د آلمان شورا او د سولې د عالي شورا د نننۍ غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې که په قطر کې خبرې پیلېږي باید د امریکا یو پلاوی هم پکې ګډون ولري. دوی وایي امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دوهې ته د افغان پلاوی سفر آیا د خبرو د رسمي پیل په معنا ده که یا؟
نه، زه فکر کوم دا به پیل د خبرې، ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي، زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده. او کچېرې بیروني لوی قوتونه قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي، بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تېر په څېر به داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې دوی د خبرو میز ته کښېني که نه؟ په داسې حال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنې ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي، دوی هم خپلو ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېرې د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي، یعنې اوس هغه وخت راغلی دی چې دا خبرې باید پیل شي.
زما په اند باندې مخکې ویلي، بیا مې یو ځل ووایم چې یو مهم نیک اقدام دی چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرو کې، بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږم کې، یعنی دا خبرې باید درې اړخیزې وي، افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې واړه سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي، د افغانستان د علماو او د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي، یعنې فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي که نه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدای شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګی و او زه د پاکستان په کړو وړو باندې شک لرم، اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم لکه چې ما مخکې وویلې چې زموږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده
نو د پاکستان د پاکستانی علماو کمرنګ غډون چې هغه تل پر منتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې لدی ورسته به او ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي. کابل کې چې کومه غونډه جوړیږي، آیا دوی بالته غډون وکړي؟ شغه چې افغان حکومت تمل لري، افغان لوري تمل لري؟
زه فکر نکوم چې په مشرات کې پاکستان اوس قرار لري چې هغه د مخه سیاست لکه څنګه چې په خو به ولري تر اوسه مې دامه ورکړې ده تر څو دا هیڅ څه لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار نه وي او پاکستان به ته مجبور نه کړي چې جنګ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د ولسمشر سره همکاري
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعودو
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه
دوستانو اوس په یو بلې مسلې ته ورسو چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست یو حکومتي پلاوی د کندوز چاردرې ولسوالۍ ته تللی دی او په دغه ځای کې د ملکیانو پر وژل کېدو باندې تحقیقات کوي دغه کسان چې ادا کېږي د پنجشنبې په ورځ په هوایي برید کې وژل شوي دي او دا ادا هم کېږي چې دغه هوایي برید د نړیوالو ځواکونو لخوا سوی دی نو د دوی نن تحقیقات پیل کړي دي او غواړو چې د دغه تحقیقاتو په اړه د جزئیاتو په اړه البته د سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آریان څخه نور جزئیات واخلو چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی اجمل آریان خبرونې ته شرغله تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایست چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست او دغه د ملي شورا دغه ګډ پلاوی چې کندوز ته تللی دی دوی تحقیقات پیل کړل تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي
من لمرخ په سلامونه تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تیر ورځ کندوز ته یو پلاوی راغلی د پلاوی مشري شورا د انټرنالي په غاړه ده او پر اساس کې د ملي اردو امدار د ملي اردو امدارنګ د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د نورو ارګانونو پلاوی هم شامل دي څو شپې وړاندې د کندوز ویران د نعمتالله چمري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی نن راستن د خپلې څېړنې او پلټنې پیل کړې دي له بېلابېلو خلکو سره د شمېرو خلکو سره د امنیتي مسؤلینو سره او دغه 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 څېړنې ته غسوي او سیمې ته به ځي او بیا وروسته به د دغه پلټنې یا څېړنې هغه کوم نتایج چې دي له مرکزي حکومت سره شریکوي
بله ډیر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د افغان حکومتي پلاوی د ورغلي حکومتي پلاوی د تحقیقاتو د پیل پاړه جزئیات راکول
دا هم څو اقتصادي خبرونه ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د غځولو چارې پیل شي د افغانستان د ریل پټلۍ د ادارې رئیس محمد یما شمس رسنیو ته ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غځولو د ډیزاین کارونه بشپړ شوی او تمه ده چې د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې عملی چارې هم پیل شي د خغلی شمس خبره د افغانستان او تاجکستان تخنیکی ټیمونو په اړه خبرې کړې او خپلو کې هوکړې ته رسیدلې د معلوماتو مخې د ریل دغه پټلۍ به د تاجکستان د کول خوزاباد نه پیل او 50 کیلومتره جنوب خواته د پنج پایان لورته وغځیږي او بیا به د پنج لسین نه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ګډه پوله ده تیریږي او شیرخان بندر ته رسیږي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د نږدې 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د دوو پروژو د رغولو چارې پیل شوې د بختر اجنس د خبر لمخې په دغو دوو پروژو چې د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارتونو په مالی لګښت رغول کیږي د استنادي دیوالونو د اوبو رسولو د کانالونو او ویالو جوړول شامل دي د ورکړو شو معلوماتو لمخې دغه پروژې به د وو میاشتو په اوږدو کې بشپړې او د سلګونو کسانو ستونزې به پرې هوارې شي او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1390 افغانۍ د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 2680 افغانۍ شپږس لیټره غوړي 1100 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ لس پولا یو یورو 50 افغانۍ لس پولا یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ لس پولا یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پولا زر ایراني تومانه 9 افغانۍ لس پولا او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ
دوستانو له وصل وسال څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان پر بیلابیل مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغو ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده. ورڅخه به واورو چې د ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یک شنبه په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلی چې له جنرال دوستم نه به د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي. ارګ د جنرال دوستم پر اوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور بانفوذه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهداف په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګان لپاره په لړ محالی کې خاص زمينه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په محالی کې خطرناک ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لرې او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنیږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغې یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼې موضوع ته په اشاره لیږي. قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خو د لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینې بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقوقو له ناقضینو ستاسې ملاتړ د دولت په خیر کار نه دی او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپل وینه.
سمه شغلازه د ریډیو اوري. په پاکستان کې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ یعنی د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کیږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په تیر نږدې یوې اونۍ کې لسکونه کسان د نمندانو په ګډون په ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. فرشته جلازی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان در معرفي کوي.
د پاکستان په روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ کړل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یوه بډایه کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف سر پانګوالو چې متعددي صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزیږید او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2003 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو اربیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شاباز شریف شپږ پېټه کلن دی او کله پاکستان سیاسي حالات ته وکتل سي هغه د خپل مشر ور نواز شریف لپاره یو شاه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شاباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بل عمده کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه شپېژندل شوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږ کلن دی. هغه له 1901 تر 2 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1902 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخه اړولې ده. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند 65 کې شو. سره له دې چې پنجابۍ دی خو څو کاله مخکې یې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یو مسأله چې په مکرر ډول پر رسنیو کې مطرح شوی د هغه شخصي یا کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مړس و هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کیږي. عمران خان د ځواني او خپل شهرت د اوج په کلونو کې له برېټانوي شزې سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له پاکستاني پښتني سره و چې تر لنډ وخت وروسته په طلاق ختم شو. دریم واده یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعال بلل کیږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بحثپارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومت د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره لغوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کال عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچی ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدې کښېنسته خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل شو. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورن په بریتانیا کې خپل زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون شو. هغه که څه هم خپل زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلی د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلی ټول ټول وطن د زفلې ده د دولت له خوا څخه هیڅ همکاري مرسته نه رسوي. مرخ کې ټول د وایستو خلکو یو لړ په زابل کې سر ته خیره مشر غلي دي ټول یا د وکیلانو یو لړ یا رئیسان یو لړ چې غریب سره هیڅ مرسته نه ده سوي. مننه موږ له پیغام دی و تاسو او د فتوا چارواکو ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیسو مخبس خبر کوما چې په زندانو کې د بندیانو سره د مخبس ته مسلمان لخوا سخت ظلمونه کیږي او حل تکول ورسره کیږي. د ځینو زندانیانو روغتیا حالات ته پاملرنه نه کیږي. د تیرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سرتبابات شبخانه دوی تستال ته چکاله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټه ګولۍ ورکړي ټولو ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چار مرض لري داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چار مرض ولري ودانه ګولۍ پراس تر کوي دا ګولۍ د هغه چلی ده. نو ستاسو نو هیله ده چې تاسو په لوړ پورو چارواکو پورې تر مسلمانو پورې زغور جاغور سوی ان حیواز د بندان د سکنچ زورونه یو خاطه ده د فراکی توکم خراب په فرا ډول نور تر سویږي زندانیان د حبس ماده فرا د چاغه هم نه خوشی کیږي سی په نامه بل نامه ځنی اخر کیږي ورسته بیا خوشی کیږي فرمانونه ځینې بندان ته نه رسیږي کوم فرمان چې ولسمه سریلان کې هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت کې تر سویږي کله مدیر د رژیم یا نور د مابس مسلم پیسې ځین ترلاسه کړي او سلام دلمې د پولیسو محبس د ازادي راډیو څخه مننه السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر امو افغانانو نظر نو مواردل او دوستانو اوس به یو ځل بیا له فرشتې زید خدمو خبرونه لنډیز ورور پسې د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوه چمتو دي